السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخیوي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال 40 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 40 ډیر او په کونړ کې 6 تنه وژل شوي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایویا پر خپل ټویټر پاڼه ښیي چې په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي، خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. نوموړي دا پیښه بوګنوونکې تراژیدي بللې ده. د طالبانو د حکومت ستري محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایي محکمه کې وتنه د غلا او د شرابو د پلورلو او څخلو په تور هر یو په 15 درو محکوم شو. دا لکه چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان وخت رسیدلی دي لومړی ځل دی چې په جرم تورنو کسانو ته دا ډول سزا اورول کیږي. ستري محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي تورنو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او د محکمې له پریکړې وروسته سزا ورکړل شوه. روستایو ورختونو په میدان وردګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د سه‌شنبې په ورځ ناوخته د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې سیل لزګونه کورونه ویجاړ کړل او د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي اړ کړل چې خپلې مینې پرېږدي. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوالو ځواکونو له لوري د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په پوځي اډه کې نصب شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. د فرانس پریس خبری اجانس د راپور له مخې دا خبره د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک پرون چهارشنبه وکړه. ویل چې ښاغلی ګوترش ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلینسکی ته په جلا جلا لیکونو کې له هغوی سره د لیدو غوښتنه کړې دي. او د کاناډا د مالی وزیر کریستیا فریلند وایي چې پرون د جی شل په ناسته کې د روسیې د ګډون په اعتراض کې لغونډې ووته. د پر خپل ټویټر پاڼه خلی چې په واشنگټن کې د جی شل د دې اونۍ ناسته د نړۍ د اقتصاد د ملاتړ لپاره دی. دا چې د کاناډا د صدر اعظم مرستیال هم ده وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر قانوني یرغل د نړۍ اقتصاد ته جدي ګواښ دی او روسیه باید په دې ناستو کې ګډون ونه کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر روسي او بمی بریدونو خبرګون وخوت.
د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي.
له دې بریدونو وروسته ایران طالبانو ته ویلي چې د داعش ګواښ د پکړي. ایران له څه ویره لري؟
وی دا فکر کوي چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د لاري داعش ایران ته مستقیم خطر ولري.
کاناډا کې افغان سفارت امریکا کې د میشتو افغانانو کنسولي چارې هم پر غاړه واخیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو نوې ټاکل شوې مرستیال وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات همکاریو ته دوام ورکوي. دویم نیمایي نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلي د خبري ټولګه د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو روستۍ بمی چاودنې په کلکه وغندلې. طالب چارواکو ویلي چې د سه شنبې د ورځې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل دي، خو د نتایج شوو راپورونو له مخې د پیښې د قربانیانو شمیر تر دې ډیر لوړ دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په پرونی بیان کې ویل شوي چې د دې شورا غړیو د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق او د سولې او امنیت په ټینګېدو کې د زده کړو پر رول ټینګار کړی دی. د بیان په دوام کې راغلی چې دوی د زده کوونکو د خوندیتوب، د هغوی د زده کړو د حق او پر ښوونځیو د حملو د اغیز په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د شاهدانو په وینا د کابل د دشتي برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه او ممتاز تعلیمي مرکز کې چې ډیری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي درې چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي ډول د شپږ تنو وژل کېده او د کابو 40 نورو ټپي کېده تایید کړې ده. خو د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د کابل د پولیسو په قول ویلي چې نه دنه وژل شوي دي. د ځینو نورو ناتایید شویو راپورونو له مخې د وژل شویو شمیر ممکن 15 تنه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاژل شي. امنیت شورا تروریزم د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ او هر راز تروریستي عمل جنایت او نه توجیه کیدونکی بللی دی. د امنیت شورا په بیان کې وړاندې راغلی چې درست هیوادونه دي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د خپلو مکلفیتونو پر اساس له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
واموریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر زکونکو بمی بریدونه په کلاکه وغندل. دا بریدونه د سې شنبه په ورځ وشول خو تر اوسه یې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. تر دې وړاندې بیا داعش وسلوالې ډلې د کابل په لویدیځ کې تر ډېره شیشویګان پکې میشت دي د ورته حملو مسؤلیت اخیستی دی. له دغو بریدونو وروسته ایران د طالبانو وغوښتل چې د کابل د وروستیو چاودنو عاملان ونیسي او سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او فکر کوي چې د افغانستان امنی به ایران ته هم خبره شي. د ایران تسنیم خبری آژانس چې د ایران په سپاهی پاسداران پورې اړوند دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسمت څاروان په افغانستان کې د داعش د نفوذ او فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه د سیاسي چارو له شنند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر دا اندېښنې څومره جدي دي.
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري او سره د دې چې دا وخت داعش په افغانستان کې کمزوري شوی ده، خو دا کمزوري یو عامل دغه دی چې هغه خلک یا هغه گروپونه یا هغه ملکونه چې په دغه ډول خلکو باندې سرمایه گذاری کوي یا خپل ځان په ګټه د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خارې استعمالوي، هغوی دا وخت خاموش دي او حالات ګوري. له دې امله داعش دا وخت کمزوری ده، خو د داعش ریښې په افغانستان کې شته دي او که دوی نړیوال ملاتړ پیدا کړي یا نړیوالې پټې شبکې دوی راڅرګند کړي، دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیا راڅرګند شي او طالبان هم چیلنج کړي او په عین حال کې په سیمه کې نور هیوادونو ته هم لکه ایران، پاکستان، حتی چین هغوی ته هم مشکلات جوړ کړي.
اوسنی وضعیت تر طوفان مخکې آرام نه دی، عموما تر طوفان مخکې چوپه چوپتیا دي.
په اوسنی وضعیت کې خو چون طالبان په قوت کې دي او دوی په ډیر شدت سره هر هغه چا چې حتی مستقیم داعشیان بم نه وو د داعش سره یا همدردي لرله یا دی د اهلی حدیث یا وهابي فکر لرلو، هغوی هم سره وځپل. نو له دې عمله دوی دا وخت یو ډول په افغانستان کې د داعش حضور تر یو حده پورې له منځه تللی ده او یا هم ډیر تر پردو لاندې پټ دي. البته دا په دې معنا نه ده چې داعش بیخي افغانستان کې له منځه تللی ده او بیا به را ظاهر نشي. د داعش په شمالي افغانستان کې داعش اوس هم ریښې لري او دغه خلک چې طالبانو په راتګ سره دغه ناراض عناصر ممکن د داعش په شکل یا د بل قوت په شکل باندې راپورته شي او طالبانو ته چیلنج جوړ کی او یو ځل بیا په دې سیمه کې افغانستان او سیمه د جګړو ښکار شي. البته افغانستان په دننه داعش لپاره ډیر زیات زیار او زحمت ته ضرورت ولري چې بیا په خپل پخو ودرېږي په افغانستان کې. خو لکه څنګه چې ما وویلې داعش په افغانستان کې ریښې لري او دغه جهادي ګروپونو ریښې چې یو ځل چیرته ورسیږي هغه د یو څه وخت لپاره خو خاموشه کېدای شي او یو څه کمزوري کېدای شي، خو په مکمل ډول زه فکر نه کوم چې څوک د وکولای شي چې دا د لمنځه یوسي.
ژورنالیست او د چارو کتونکي سمی یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په اوتاوا کې د افغانستان سفارت وایي چې امریکا میشتو افغانانو ته هم کنسولي خدمات وړاندې کوي. په وروستیو کې تر 80000 ډیر افغانان امریکا ته ولېږدول شول، خو دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه بند شول. خو اوس څنګلوري هیواد کاناډا کې د افغانستان سفارت ژمنه کړې چې دغه تشې ته به اوږه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به کنسولي خدمات وړاندې کړي. په اوتاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته لدې وکړ چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان کنسولګری د مالی ستونزو له کبله بندې شوې. اټکل کیږي چې شاوخوا 2.5 لک افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4000 ته رسیږي، ډېری کنسولي خدماتو ته اړتیا لري ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. په کاناډا کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینونو او د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتونو له قوانینو سره سم په اوتاوا کې د افغانستان سفارت د امریکا میشتو افغانانو د کنسولي خدماتو چارې په غاړه اخلي. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې دا پریکړه یې د امریکا او کاناډا د حکومتونو په همغږۍ کړې ده. په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه د مارچ په 14 بند شول او د ودانیو د ساتنې مسؤلیت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې واخیست. په کاناډا کې د افغانستان سفارت یادونه کړې چې نه دا سفارت او نه هم په تورنټو او وانکوور کې د افغانستان کنسولګری د امریکا په متحده ایالاتونو کې کوم استازي لري. نو افغان اتبا باید په مستقیم ډول په اوتوا، وانکوور او تورنټو کې د افغانستان له ډیپلوماتیکو استازیو سره تماس ونیسي او کنسولي خدمات لکه د پاسپورت تمدید او نور یا په حضوري ډول او یا هم د پوسټې لارې تر سره کړی.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د څیړلو لپاره ښه فرصت دی. د آی آر سی مشر ډیوډ ملبن پرون وویل که د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله نړیوال افغانستان ته شا واړوي، د افغان نجونو کړاوونه به نور هم زیات شي. ټاکل شوی ده چې د نړیوال بانک غونډه روانه اونۍ ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس او اجرایي رئیس ډیوډ ملبن پرون چهارشنبه وویل دا اونۍ د نړیوال بانک پسرلنۍ غونډه د افغانستان لپاره په یوه حساس وخت کې جوړی شي. دا هیواد له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. ملبن چې پخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر و همداراز ویلي د نړیوال بانک په پسرلنۍ غونډه کې د مشرانو رایه او تایید کېده د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د شکېدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمه ییزو او نړیوالو غیر حکومتي موسسو ترڅنګ د افغانستان په 11 ولایتونو کې مرستې کوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې پر اساس د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مرستې سبب شوي چې د تیر کال له اګست راوروسته په افغانستان کې د فوري لوږې مخه ونیول شي، خو یوازې بشري مرستې د اوسني بحران لپاره کافي نه دي، حتی که مرستندویان د ژوند ژغورنې لپاره 2 میلیارده نورې پیسې هم ورکړي. میلیبند ویلي چې طالبان او نړیواله ټولنه د اوسنی وضعیت په بدلولو کې رول لرلی شي. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو ته په اشاره ویلي، له 15 کلونو پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي پریکړه د افغان ټولنې لپاره یوه له مصیبته ډکه پریکړه ده، خو که نړیواله ټولنه په دې خاطر افغانستان ته شا واړوي، افغان نجونې به دوه برابره سزا وویني. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د هغو ماشومانو چې کار ته اړ شوي شمیر په بېساري ډول زیات شوی، او د سیف د چلډرن پر اساس د داسې ماشومانو شمیر اوس 12 میلیونو ته رسیږي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو هیله ده چې نن دا بحث را سره واوري او بحث ته زنګ را وهي. د بحث موضوع د کابل د دشتې برچی سیمې د سه شنبه ورځې بمی چاودنې دي. په دې بحث کې دا څېړل کیږي چې آیا دا بمی چاودنې چې مسؤلیت هم چا نه دی منلی د طالبانو امنیتي ضعف ګڼل کیږي او کنه. په دې هیله چې دا پروګرام واوري اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیره حنا ربانی کار وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر د هلو ځلو دوام ته ژمن دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې میرمن کار چې تازه د پاکستان د کابینې غړیتوب ترلاسه کړی، دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په کتنه کې وکړه. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د هوایي او توغندیو حملو په نتیجه کې د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې لسګونه ملکیان وژل شوي هم دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی که هر په افغانستان او سیمه کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې اغلی که هر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره پرون چهارشنبه په کتنه کې وویل، د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسېدو 8 میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دوو خواوو اړیکې هغه مهال سړې سوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمباري وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمباري له کبله یو ټپي رنګین نومېږي. هغه وایي
زدا درې پاتې چې څولې پښامي چې مو موږ چې پښامي په خو وسره چې نه چاپی درون ول وته کارغلا زر د دې کار یو خور د افغان آباد چې کوم جټل وته کارل بمباري وکړ ما په قربان دي په خپل بمبار او اته چار دیوالې چې کوم د لمان دا یو ډلا خوش وي اته نه پېچان مشمن خزینه ټول دا د پښې شهیدان شولې دې د لاسه پاس نور مو سو لا کړ دلی ما تکلی و ځان زیدا کا کوټه نه د خاور نه رجکړ په صلاح پاک دې سر زه پاتې کړو غي زلا خپل ما د تل ما د سر زه پاتې کړم چې ته دې نه یاکې.
د راپورونو پر اساس د رنګین پشان لسګونه نور زیانمن سوي او د کورنیو غړي وژل سوي دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل پر 14 د پاکستان په حملو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شول. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلو د کرشمیر په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده. خو د دغه هیواد دلی ټایمز رسپانې راپور ورکړی. هینا ربانی کهر پرون وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستانی ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده.
اوریدونکو، زه 8:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس د اجمل اند ملتیا وکړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دې برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د ګڼو نورو ننګونو سربیره له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ د هغه راډیوګانو او ټلویزیوني شبکو شمیر زیاتیږي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بندوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان کې دې د خصوصي رسنیو ننګه وکړي چې د تړل کېدو مخه یې ونیول شي. په دې رپورټ کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي او مالي ننګونو ته کتنه شوې.
یاد ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغک رادیو چې د تیرولس کلونو را په دې خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود، دوه ورځې وړاندې خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د درېدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغک رادیو مسؤول ذبیح الله ایوبی ازادي راډیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون له امله مو راډیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په چیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې راډیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د ښاغلي ایوبی په خبره د پکتیاغک راډیو ترڅنګ د دې راډیو په نشراتي چوکاټ د پکتیا د خزو غږ راډیو او د پکتیا غږ دوه اونیزو هم سمو د وړاندې خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته په خپل وروستي اعلامیه کې لیکلي محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزاد رسنۍ په مالی برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده، لدې وطن ووتل. د پکتیاغک د راډیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او لدې عمل هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوي دي. د پکتیاغک راډیو سره هم مهاله میمونه راډیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمه ییز راډیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د راډیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لکارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز راډیو چې د یو لس کلونو راپدې خوای رسنیز فعالیت کوو روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولې. د دې رسنۍ مسؤلانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده ایز پریکړلیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنۍ د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو، هغه دلایل یاد کړل چې له امله د دې رسنۍ دروازې وتړل شوې. د دې راډیو ټلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیله دا وه چې یوه ورځ به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نه شي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو نه شوای کولی چې خپل مقصد ته ورسېږو. تر ټولو بده ورځ هغه وه چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کېږي ځکه هره رسنۍ خپل مینوال لري.
د
رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو رخوا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له امله یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د یوې رسنۍ د امتیاز سختن خبرې چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې، پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نه کړو ځکه له دې ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما راډیو د طالبانو لخوا څخه بنده شوې وه. زه یې له ځان سره بیولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راغله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما راډیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه یې پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بېرته پرانیزم، بېرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تېرېږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروې که ما کردیم، بررسی که ما کردیم، در اولین لحظات سقوط جمهوریت و تغییر نظام ما در حدود 40% از رسانه
که ما سروې چې موږ کړی د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپلې 40% رسنۍ له کوم مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړې. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړې شوې دقیقه څارنه نه پرې کېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی سوی چې مثال که دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی سي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه سول. په دې برخه کې سم مدیریت ونه سو او یو شمېر رسنۍ وتړل سوې.
با قطع شدن کومک ها یکسره رسنه ها اقتدارش بسته شد.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات له امله سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسني وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناگوار رسانه در افغانستان هستیم به دلیل ځکه رسانه پس
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو ځکه رسنۍ د نورو ستونزو تر څنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالي ملاتړ نشته چې له همدې امله ډېرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنه کړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
او حمایت اقتصادي داشته باشند.
د طالبانو مبادی اړه پوښتل خو اندویان خبرو ته حاضر نه شول. مګر له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالي امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولې خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 299 خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې تر څنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10,409 خبریالانو څخه چې 8,280 تنه نارینه او 2,396 ښځینه خبریالان دي 15,928 خبریالان بېدندې شوي چې 4,123 نارینه او پاتې ښځې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو او ریدالیسن.
بیا هم ستاسو گرن پیغامونه مکتر آقلی دی پا دی خبرونه کی چو راخ
مطمئن رو اصلا میاری کنی ولی دا داغا زراو بنده کم بردنه کیزی نو داغا همه دوانسان یا پرمخلیل کم دی باسواد کم دی پښتون، تاجک، بلوچ، هزاره، ازبک هیڅ یو پیس نه لري. فقط دغه افغانان یو موږ چې زموږ په منځ کې څوک شیطانت کوي نو دغه کړی دي چې زموږ په منځ کې شیطانت کوي. د بلوچ او د ازبک او د پښتون په نامه مو وژنو نو دغه د شیطانانو کار دی چې دا په هزاره او باندې څوک بریدونه کوي. مسلمانان دي څه کلمه وایي اته انګریز لازمه ورور دی. وسلام به احترام
زمیر ولی خبری کم ننگرار نه ما دا طالبان و چارواک نو دا غیل دا چه دا ننگرار که دا سخوت پلوسوالی که وچکالی ده دا اوبو یا او بندو بز دو کردی چه دا خلق و فصلون و طولو سوزه ده دا خلق در پدر خوری پسر دی باید چه دا غم و خوالی.
آزادي راديو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
اتنیمې بجې شوې. یو ځل بیا مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. اوریدونکو، دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خپرونې لرو. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه، خو مخکې تر هغه پام وکړئ لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټولټال 40 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا، د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 40 ډور ډیر کسان او په کونړ کې راکټي بریدونو شپږ تنه ووژل. د طالبانو د حکومت سره محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایه محکمه کې وتنه د غلا او شرابو د پلورلو او څکلو په تور هر یو په 15 درو محکوم شول او عملاً دا سزا ورته ورکړل شوې. روسي ورښتونو په میدان وردګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډېره کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې ده. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې. د رادار دا سیستم په کونړ کې ځای پر ځای شوی و. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د روسیا او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. اوریدونکو، د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې د بشري حقونو پروګرام. ماهره وي
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کینو نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشي توکو پر ضد د مبارزې د ادارې پخانی کارکونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبانو هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشي مواد روږ دي، خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
هم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي. خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده. قیچي باندې وهلی وم، دا لاس مې وسای بیرې.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نش کوي چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو درون پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د 5 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړې بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا موتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم، از ما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگونه کی.
نرګس وایي د خپل وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیروي، لوګې تندې درد رنځ په پټه خلص غمي میړې ورته وایي که دته د نشې موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي بچي ورناخلي دا د پلار کور ته لیږي
هر شی چې مخې ته پروتي په هماغې باندې ګزار کوي دباندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي ډېره مې تهدیده هر وخت تهدیده کړې یم خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي نیمه وخت زه خو دغه کار کوم وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي هر طرف ته چې زه یې لاړه شم بچیان مې خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دي راوړي ماشومان خو زما دي ستا خو نه دغسې ځان غلی نیسم او هلته کول تیروم ماشومان مې زه نه پرېږدم چې داسې پلار سره زندګي وکړي
یو خو هغه کسان وي چې وروسته په نشو اخته شي خو ځینې کورنۍ بیا سره له دې چې پوهیږي چې زوی معتاد دی د دې لپاره چې ځان ورنه خلاص کړي واده ورته کوي په دې ډول خپل ټول مسؤلیت د یوې مېرمنې په اوږو پروي د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې په نشه یي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلی سره لوی ظلم دی
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپلې لونې واده کړي لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپله لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي دا د ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي معتادین اس د دې وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ور په غاړه شي
د نشې سړی میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپورې اوري دومره پټې سترګې ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه معتاد کړی وي د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلند په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بې باوره کړي دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی
امن محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغیزې لري اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنی کیدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښیي دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولنې ټیټ بلي داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي څلورم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس پښتون لمنځه ځي مهم هغه د باورونو کموالی دی پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی پله په معتاد کس هم څوک باور نه کوي ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نسي ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي یو د ناامنۍ احساس کوي نو دغه ټوله کسر ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو ل رواني اړخه هم لوی بوج وي د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي دا چې معتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي ځینې سوالونه پیدا کیږي دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي بل مورد چې ډېر مهم ده هغه ټولنیزې اړیکې دي هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده هغه آرامش هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلې نورې نشي ساتلی یو معتاده کورنۍ له ذهني اړخه له عاطفي اړخه له جنسي اړخه له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي غواړي چې د معتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیږد رالیږد بند نه کړي نو خپل اولادونه یې هم ورباندې اخته کیدلی شي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلیونه دی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمنه سواد نلری، تعلیم نلری. داغه مثلا 15-16 بچیان کور که لری. اگه بچیان خواده نفقه غوری اختا، میرمن به سواد دا کار نلری، چه شو که؟
دوی پیوبل دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیچ کور ترسی، لچار چلان نیرو توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شی بیا خود دوی عقل و فکرم کار نکی بیا چه کار دارشی بیا خشوناتی دایی چه پزورا مثلا اتا کوشش که چه میرمونی بندی دا فشار روی چه دوی تا داقد نشه ای مواد پیسی پیدا کی او آقا ور کی که اتا دوسی خلک هم مالی دلی دی چه مخبل مایین دی بانده فشارا چه چه ما تو پیسی را که او مجبور دی اغا مجبوره ای من دقل تزمان پا دی دقبلا که دوی منزل که دو زامنی و طول دوالا موتاتو بس مور بانده بی فشارا چه اول چه زر که و پیسی را که چه منگه و بی آقی بی چرا بس که اول مجبوریت نبی که نور چه نو پیسی بی پیدا نکر آقی غریب خو زارا خسا و آقی بی چرا والا خبلا ما تا قصا و کرا و والا تلا می خرسا کر مجبور ما از کچه و بیشرمی که بیایی که و حل که حتی شیشه ما تایی دقا به دالی جنو شیشه ما تکرلی
تا سو علت چه گرنه ای چه بدی ورسته او که والی آقا کسان جب نشو باندی روگ دیدیش میری زیاد سد
سو کالای مثلا 55 کالای مخ که آقای وقت که دقایی رویونو چرس و دقا شایان باندی چوک مانا باندی منو پویر لاویس نم وو اصلا تلویق 55 کالای چه دا جنگون دی وطن در آقلن دقا شایان سر خلق دغشو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و. یو دوا د پاره به کچا یو شی کوکنار کړ نور داسې مسایل نه و چې فابریکې دې جوړې شي او داسې مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشه یي موادو کارکل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره د ګټې دپاره د پیسو دپاره د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي پیسې به پیدا کړي ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي. بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږده بشي. څنګه د وکرل هماغسې به وریبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته یي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دی به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي. کله به د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهیږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي یا د اقل د سبا او د بېګای مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام لري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیې ته ضرورت لري او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګې او د بېدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او همې هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
موږ د موتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویاند احمد الله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وایي
په لومړي سر کې دغه معتادین یا په مخدره موادو باندې روږدې کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ شوي دي او هغه ځایونه ته وړل شوي دي چې د دوی علاج وسي او معالجه وسي او له هغه وروسته بیرته دوی د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره کار وکړي، روزګار وکړي. او د دې تر څنګ د دغه کورنۍ دپاره ځینې داسې برنامې شته، مؤسسات شته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کې سي په کلو باندو کې په خادي تر سره کول ترسو زنانه هم کولای سي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخی او لا غي لار څخه به د خپل کورنۍ احتیاجات پوره کړي. موږ زیات کوشش کوو چې په دې عرصه کې ډیر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان، خځې، اولادونو او ټولنې بربادي ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري تر څو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوږی نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپاک سوا یو. تربیا پارزه کې چی است؟ الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونۍ د ماشومانو د حقونو په تړاو بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقونو په تړاو څه ویل شوي او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقونه تر کوم حده پورې نقض شوي دي او که نقض شوي دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرضی صاحب د ماشومانو د حقونو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي د حقوقو خاوند کیږي، د هغه حقوق خاوند کیږي چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خواړه حق لري، د روزنې حق لري او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوند دي او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکړي، دوی ته شجاعت وروخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري په آینده کې او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومانو د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوي دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعت کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په ګټه دي، او که نه د اخلاقي په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقي یا دینی دي هغه هم مراعت شي، د ماشومانو د محافظت له خاطره هغه هم ډیر کولی شي چې د ماشومان حقونو تامین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم دې موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې، هم د عادي قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق غوندي دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان، یعنی موږ نشو کولای ووایو چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکمونه چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقی. هغه شی چې نه تطبیق نشي، نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومان او د مړاتړ زمينه مسايده کې، بیا هم صحیح نه ده، ځکه چې نه تطبیق کیږي.
فرض سه پوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان او حقونو د تامین په حق له، یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلی وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومان او د حمایت په خاطر وضع کیدل، هغه نه تطبیقیدله. خو بیا هم لک لک داسې، یعنی دی لار ته برابر شوی وو چې مخته لار شي، او کېدای شوه چې په آینده یا راتلونکي لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا به، یعنی رامسته شي، دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانس کړیدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هر قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته، او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثر وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي، زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت سره چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیره دي.
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو شزه او ماشومان چې د عادي، یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سلو کې نه تامینېږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي، او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوړه کی، په دې وخت کې، یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومانو د ښه پالنې او ښه تربیت، ښه ژوند استفاده، د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی واضح کی او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مختبوزي.
کورودان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه ناقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولینو چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کیدای شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغه ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو کله ماشومان په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري، هغه ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې لخاطر مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرست ماشومان ته خدمات ارائه کوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولای شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي او ماشومان چې دراتلونکي یعنی زمامداران دي، هغه په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنه وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامت نه وي شوی، نو موږ نشو ویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده. ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله اغه سافت لا یا نرم افزار قانون جوړته وي، هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدین کو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستمرند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزر کزریګم تاسو ټول په لاس پرم. علامه مال شاه خدا او بریالي اوسي.
کل ساده خورکا امنو شیندا پزمکا شند پز مکا او درنگ رنگ دوپٹو سپینو کون ترو سر راشا یا درنگ رنگ دوپٹو سپینو کون ترو سر راشا یو سو خوکو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسولی کس پر لبادا خبرو سر راشا خبروں سرا راشا موترو سر راشا خوشبو ہر خواہ رکا موترو سر راشا یو تو خوکو ٹپو مست سندرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا